طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرننګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې خونیز او تعلیمی پروگرام ګرانو محصلینو، باندې هیله یم چې ټول به ښه یی او د صحت جامې به مو پرتن وي. یو ځل بیا ستاسو لپاره د طبی زده کړې د دولسمې دورې یوه بله درسي خپرونه وړاندې کیږي. نن د ټانسلونو د التهاب په اړه کیږو، کوم ته چې په تیپ کې ټرانسلایټس وایي. د دې لپاره چې درس پیل کړو، د کتاب 250 صفحه پیدا کړئ. د 12مې دورې د کتاب 250 صفحه کې د ټانسلونو التهاب یا ټرانسلایټس په دې باندې خبرې کوو. ګورې، ټانسل د ټانسل په اړه مخکې غږېدلې یو. ټانسلونه چې د دفاعي سیستم غړي دي، ځینې مهال په التهاب اخته کیږي. د ټانسلونو په اړه به ووایم چې دا په ټانسایلر فوسا کې یا د ټانسل په فوسا کې موقعیت لري. د ټانسلونو فوسا دا معنا لري چې د ټانسلونو کنده فوسا ژورې برخې ته وایي. هر انسان دوه دانې ټانسلونه لري. دا ټانسلونه د غدې په ډول دي او دواړه ټانسلونه دا په یوې او بلې خوا کې د ستوني په برخه کې شتون لري. د یوویلا جوړښت تاسو په انځور کې وګورئ. انځور وګورئ، یوویلا. یوویلا هغه جوړښت دی چې د پورته نه لاندې خواته د کوچنۍ ګوتې په ډول راښکته شوی وي. دې ته کوچنۍ ژبکۍ هم وایي. دواړو طرفونو ته ټانسلونه لاندې خواته او څنګونو ته دغه موقعیت لري. دغه ټانسلونه دا په نورمال ډول د دفاعي سیستم برخه ده. په دفاعي سیستم کې رول لري. ځینې مهال دوی خپله د انتناتو سره مخ کیږي او پړسیږي یا غټیږي، چې دې حالت ته بیا نو ټانسلایټس وایي. راځئ متن ته. لیکل شوی دی د ټانسلونو التهاب یا ټانسلایټس. ټانسلایټس د ستوني د ټانسل التهاب ته ویل کیږي. ټانسلایټس د ستوني د ټانسل التهاب ته ویل کیږي. په ستوني کې چې کوم ټانسل دي، د هغې التهاب ته ویل کیږي، چې اکثره د وایرس یا بکټریا له امله رامنځته کیږي. اکثره وخت د وایرسونو له امله یا هم د بکټریاو له امله رامنځته کیږي. دا ناروغي زیاتره په ماشومانو کې لیدل کیږي، خو لویان هم پرې اخته کیدای شي. ګورې زده کوونکو، د ټانسلونو همدغه ستونزه چې د ټانسلونو التهاب دی، اکثره په ماشومانو کې وي، په لویانو کې هم شته وي. د دې علتونه څه دي؟ تر څنګ یې نښې نښانې څه دي؟ لومړی، مخکې له دې چې د علتونو په تړاو خبرې وکړم، انځورونو باندې غږېږم. ای انځور وګورئ. لومړی انځور، په دې انځور کې یو کس خوله وازه کړې ده، خوله خلاصه کړې ده. کله چې خوله خلاصه شي، نو تاسو ستونی ته ګورئ. پورته برخې نه یو ویلا یا کوچنۍ ژبکۍ هغه لاندې خواته راغلې ده. دواړو طرفونو کې ټانسلونه ګورئ چې ډېر غټ شوي دي، یا یعنی لحاظ ډیر غټ شوی دی. ځینې مهال یو طرفه ټنسل غټیږي، بل طرف نارمل وي، خو ډیری وخت دوه طرفه یا دواړو طرفونو کې ټنسل خرابیږي او غټیږي. په یاد ولرئ د ټنسلونو غټوالی، لکه ما په تیر پروګرام کې د پانکریاس د التهاب لپاره ویل چې په دوه ډوله دی، اکیوټ پانکریاټایټس، کرونیک پانکریاټایټس، په همدې ډول د ټنسل التهاب هم په دوه ډوله دی. دا در سره لیکلی شئ، ګورئ، یو اکیوټ ټنسلایټس دی یا اکیوټ د ټنسلونو التهاب دی، بل کرونیک ټنسلایټس یا مزمن د ټنسلونو التهاب، اکیوټ او کرونیک، دوه ډوله د ټنسلونو التهاب شته دی. څو ډوله؟ دوه ډوله. ګورئ، اکیوټ لکه د نوم نه معلومیږي، حاد یو ناڅاپه، ځینې مهال یو ناڅاپه ټنسلونه په التهاب اخته شي او ناڅاپه غټیږي، چې په دې حالت کې د عملیاتو اجازه نشته ده. په دې حالت کې د عملیاتو اجازه نشته ده. ګورئ، بیرته چې کله درمل استفاده شي، بکټریاوې ویروسونه له منځه ولاړ شي، همدغه بیرته کوچنی کیږي. یو کرونیک حالت ته چې پورو ډول ټنسلونه د التهاب لاندې وي او د ډیر وخت نیسي، حتی میاشتې کلونه وخت نیسي، دوه کاله درې کاله، د کرونیک حالت دی. په دې وخت کې باید نو عملیات ترسره شي. د کرونیک ټنسلایټس پر مهال عملیات ضرور وي، ځکه د کرونیک ټنسلایټس پر مهال میکروبونه په ټنسلونو کې ډیر ژور دننه شوي او د ښه کیدو چانس یې نه وي، او ځینې مهال نو کمپلیکیشن ورکوي، اختلاطات ورکوي. څه ډول؟ شاید همدغه بکټریاوې د ټنسل څخه غوږونو ته انتقال شي، په اسټوچوین ځانګړی ټیوب چې د غوږ او ستونی په منځ کې دی، دې له لارې، ځکه دلته یو محراک دی، دلته د دښمن یوه ځاله ده. میکروبونه خو د انسان د بدن لپاره دښمنان دي، نو یو پټنځای دی د چا؟ د میکروبونو، د دښمنانو یو پټنځای دی. د دې ځای نه ځینې وخت موقع پیدا کوي، وینې ته داخلیږي او بیا نو زړه ته ځي، پښتورګو ته ځي او ینې ته ځي، او هلته نو نورې ستونزې پیدا کوي. یعنی دا عادي حالت نه دی، پریښودل یې تر ډیره پورې هغه ښه کار نه دی. ښه، لومړی ای انځور باندې خبرې وشو، بی انځور وګورئ. دلته په دې انځور کې یو طرف کې نارمل ټنسل دی او په بل طرف کې ټنسلایټس رامنځته شوی دی، یونی لیټرل ټنسلایټس دی. ګورئ، د دې کس چپ طرف ټنسل چې دی، څنګه څه ژیړ پوښ لري، دا ټنسلایټس دی، او ښي طرف ته نارمل حالت دی. ښه، راځئ متن ته. لومړی په علتونو باندې خبرې کوم. کازیس، یعنی ټنسلایټس ولې رامنځته کیږي. لومړی ویروسي علتونه، اوله ډله علتونه یې ویروسي علتونه دي. کوم ویروسونه؟ کامن کولډ وایرسز او یا اډینو وایرس. کامن کولډ وایرسونه داسې وایرسونه دي چې دا د زکام سبب هم کیږي، او تر څنګ یې اډینو وایرس دا هم یو بله ډله وایرسونه دي. اډینو وایرسونه، کامن کولډ وایرسونه، دا دوه ډوله وایرسونه د ستوني د التهاب سبب کیدلای شي. دوهم بکټریایي علتونه. کوم علتونه؟ بکټریایي علتونه لیکل شوی دي. لاندې ګروپ بکټریاوې د ټنسلونو د التهاب کیدو سبب کیږي. لاندې ګروپ بکټریاوې ټنسلونه په التهاب اخته کوي. کوم ګروپ؟ سټریپټوکوکس پایوجنس. سټریپټوکوکس پایوجنس، پایوجن، پایوجنس بکټریاوې پایوجن رامنځته کوي، زوی رامنځته کوي، په ساحه کې پاز چې ورته وایي هماغه رامنځته کوي، په ساحه کې پاز یا زوی رامنځته کوي، او دغه بکټریاوې دا ډیری وخت ستونه په التهاب اخته کوي. ګورې محصل نورک نشای. ما وویل چې سټریپټوکوکس پایوجنس بکټریاوې دا داسې بکټریاوې دي چې دا بکټریاوې د ټانسلونو د التهاب سبب کیږي. یو ګروپ بکټریاوې دي مختلفې بکټریاوې پکې شاملې دي. سی انځور وګورئ. په دې انځور کې سټریپټوکوکس پایوجنس بکټریاوې دوی په دې ډول شکل لري، سټریپ جوړوي، زنځیر جوړوي، ځکه ورته سټریپټوکوکس وایي، یو سټریپ جوړوي. دا ډول بکټریاوې یو له بل سره خاخي وي او دوی په ګډه ناروغي رامنځته کوي. خلاصه کوم یې، د ټرانسلایټس ناروغي د ویروسونو په واسطه هم رامنځته کیدلی شي، د ټانسلونو التهاب ویروسونه هم رامنځته کوي، بکټریاوې هم رامنځته کوي. ویروسونو کې کامن کولډ وایرس او بل اډینو وایرس، په بکټریاوو کې سټریپټوکوکس پایوجنس بکټریاوې. کمخیزم دریم نور عوامل، دریم ډله نور علتونه دي، لکه سړه هوا. یو کس د ډېرې سړې هوا سره مخ کیږي، هوا لومړی په ستوني باندې لګیږي، ګورئ. یا کمزور معافیت، یو نفر دی دفاعي سیستم یې ډېر کمزوری دی. یا د ناروغانو سره تماس، د نورو ناروغانو سره تماس، نږدې اړیکه. او یا د یخو مشروباتو څښل، دا هم همدغه ټانسلونه په التهاب اخته کولی شي. دا درې ډلې غټې علتونه وو چې د ټانسلونو د التهاب سبب کیږي، د ټانسلونو د التهاب سبب کیږي. ښه محصلینو، یادونه کوم چې د ټانسلونو د التهاب لپاره ځینې نور علتونه هم شته. یو نفر دی په متکرر ډول غږیږي یا په لوړ فشار سره غږیږي، نو ستونه یې د ټروما لاندې وي، خصوصا د ټانسلونو برخه هغه ټروماټایز کیږي. یو نفر دی ډیر تیز مشروبات څښي، مشروبات هم مختلف ډولونه لري، ګورئ. ځینې مشروبات دغسې وي چې هغه ډیر تیز وي، په ستوني باندې ډیر سخت تاثیر لري، نو دغه ډول مشروبات هم د ټرانسلایټس سبب کیدلی شي. یا تریخ لوګای، تیز لوګای. او ځینې وخت حساسیتونه وي، یو نفر دی د یو څه سره حساسیت لري، د سړې هوا سره، یا د یخو مشروباتو سره، یا د یخو اوبو سره، یا د لوګي سره حساسیت لري، چې دغه حساسیت هم په ټرانسلایټس باندې څه ناڅه تاثیر لري. ښه، مخکې ځو صفحه واړوئ، درې پنځوسمه صفحه، نښې، سیمپټومز. د ټرانسلایټس د ناروغ نښې نښانې څه دي؟ لومړی د ستوني درد لري، سور تھروټ، سور تھروټ د ستوني دردونه. دوهم د تیرېدو پر وخت درد، تیرېدو، یو څه چې تیروي د تیرولو پر مهال درد وي، پین انسوالوینګ، پین انسوالوینګ، د تیرولو پر مهال درد وي، پین انسوالوینګ. یو څه چې تیروي ستوني کې، دلته نو التهاب شته وي، درد شته وي. دریم تبه وي یا فیور، ځکه بدن ته میکروب داخل شوی وي، فیور یا تبه. څلورم د ټانسلونو پړسوب او سوروالی، ټانسلونه پړسیدلی وي که چیرې ورته ګورئ، او څه ناڅه سوروالی لري، د ټانسلونو پړسوب وي او سوروالی وي. پنځم په ټانسلونو سپین یا ژیړ مواد وي، پس ورباندې وي ګورئ، په ټانسلونو باندې سپین یا ژیړ رنګه مواد وي چې هغې ته پس وایي، په ټانسلونو سپین یا ژیړ مواد شته وي چې هغې ته پس وایي. شپږم د خولې څخه بد بوی وي، د خولې څخه بد بوی وي، د خولې بدبوی وي، ځکه هغه بکټریاوې چې همدغه ستونزه پیدا کوي هغې ته سټریپټوکوکس پایوجنس وایي. پایوجنس خپله پس تولیدوي، پس یا نم یا چرګ چې ورته وایي، دا خپله بوی لري، نو د دې له امله د خولې بوی وي. وم د غاړې لیمف نوډونه پړسو، د غاړې کومه برخه کې چې لیمف نوډونه دي په څنګونو کې، ځینې ورته مرغړی وایي، ځینې ورته مختلف نور نومونه کاروي، د دې لیمف نوډونو پړسوب وي، د غاړې لیمف نوډونو پړسوب. ښه، کومې ستونزې وي؟ د ستوني درد وي، د تیرېدو پر وخت درد وي، تبه وي د ټنسلونو پړسوب او سرواله وي په ټنسلونو باندې سپین یا ژیړ مواد وي د خولې څخه باد بوی وي د غاړې لیمف نوډونو پړسوب وي. لیمف نوډونه تاسو پیژنئ د لیمفاوي سیستم برخې دي په دې کې پړسوب پیدا کیږي. ښه انځور کې بیا هم تاسو ته ټنسلونه ښکاره شوي دي او دغه منځ کې کوم جوړښت چې دی د یوویلا په نوم یادیږي څنګونو ته ټنسلونه شته دي. مخکې ځو تشخیص باندې خبرې کوو. ډایګنوزیس د ستوني معاینه، د ستوني معاینه کوو، فزیکي معاینه د سترګو له نظرې ګورو، ځنګړی لایټ هغه ورته رڼا کوو او ژبه د ژبې له وجې ستونی په سم ډول نه ښکاري ګورئ. د هغې لپاره ټنګ ډیپریسر، ټنګ ډیپریسر داسې لرګي دي، لرګین جوړښتونه دي چې هغه یو ځل استفاده کیږي، ژبه په هغې باندې زور کیږي، د ژبې قاعده لاندې خوا ته وړل کیږي او ستونی کتل کیږي. کله چې ناروغان د ستونی ډاکټر ته ورځي نو دوی ټنګ ډیپریسر کاروي. ټنګ ډیپریسر یا د ژبې فشاري آله، په ژبه باندې فشار راوړونکي آله، تر څو ستونی موږ ته واضح ښکاره شي. د هغې نه استفاده کوو. ستونی ګورو، که چیرې پړسوب پکې و، سروالی پکې و، موږ پوهیږو چې ټرانسلایټس شته. دوهم، تھروټ سواب ټیسټ. تھروټ سواب ټیسټ څه معنی لري؟ د ستونی نمونه راخلو. سواب دې ته ویل کیږي چې یو مالوچ راواخلئ، د مالوچ د ستونی کومه لمده برخه چې ده یا د ټنسل لمدې برخې سره یې تماس کې کړئ، تر څو د ټنسل د لمدې برخې نه یوه نمونه راواخیستل شي او هغه بیا لابراتوار کې چیک کیږي تر څو معلومه شي چې کومې بکټریاوې پکې شته دي یا نه. پانسیت به راواخلئ. پانسیت ځانګړی بیاتی ده چې دغه سواب ورباندې ونیول شي یا کاټن ورباندې ونیول شي. مالوچ د چې کله ورباندې ونیسي، ټنګ ډیپریسر به استفاده کړي او د ستوني له برخې سره به دغه مالوچ وسولوي تر څو لږ لمده شي. ګورې دلته بکټریاوې شته وي، نو دغه لمدوالی به بیرته بیا نو هغه لابراتوار ته ولیږي تر څو هلته معلومه شي چې کوم ډول بکټریاوې شته دي یا بکټریاوې شته دي یا نشته دي. د ته تھروټ سواب ټیسټ ویل کیږي. ښه، دریم ډول کوم ټیسټ دی؟ راپیډ سټریپ ټیسټ. ځنګلي سټریپونه دي، هغه پستونی باندې یا د ټنسل په برخه باندې لمس کیږي او سمدستی هغه مایکروسکوپ ته ایښودل کیږي. راپیډ معنی تیز، په چټکۍ سره سټریپ پټۍ ته ویل کیږي ټیسټ. ځنګړي سټریپونه دي، ځنګړي پټۍ غوندې جوړښتونه دي، هغه د ستوني په برخه باندې لمس کیږي او سمدستی مایکروسکوپ لاندې کتل کیږي چې کوم ډول بکټریا شته دي. څلورم، کله کله د وینې ازموینه WBC لوړ وي. WBS لیکل شوی ده، سی کړی، WBC لوړ وي. ګورې په یاد ولرئ، کله چې په بدن کې میکروبونه زیات شي نو دفاعي حجرات په وینه کې لوړیږي، WBC لوړیږي، نو د وینې معاینه کوو. پنځم قدم کې د سترګو د معاینې له مخې ټنسل غټ شوی وي او زوی لرونکي ښکاري. د سترګو د معاینې له مخې موږ تشخیص ته رسیدلی شو ټنسل غټ شوی وي او زوی لري، پاس لري. ښه، نو هیله ده د ټرانسلایټس په اړه به څه ناڅه پوه شوي وئ. علتونه یې څه دي، نښې څه دي، تشخیص یې څه ده، راتلونکي درس کې په درملنه باندې خبرې کوو. اوس لپاره همدا درسي پروګرام په همدې ځای پای ته رسوو. راځئ حاضري ورکړئ. نن ورځ څومه درسي خپرونه ده؟ دیرشمه درسي خپرونه ده. د دیرشمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. دیرش شمیره پیدا کړئ، ورستۍ دایره چې ای توری پکې لیکل شوی دی دغه دایره توره کړئ. تر بل درسي پروګرام ماته اجازه راکړئ. علام عمل شاه.
طبی زدکړې
واو، میډیکل لرننګ.
د دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.